سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاست آزادې اروپا آزادې رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي. خاص دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړی دی. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا آزادې رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و. د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په خبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و. یو سي جي ایم د مارچ په 16مه په یو لیک کې د آزادې اروپا آزادې رادیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادی اروپا آزادی رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه ادا کې دا دعوا وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پریکړه په شاشه خو دروازه یې آزادی رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بی پلوټال وتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې لشپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبه د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده. د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبل الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواخ پیښوي. دغه پروتوکول دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوز وای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په غبین کې چې پرون سه شنبه د پوز لخوا خپور شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغه امریکایي سرتیری د مړي د پلټنی عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوال همکاریو پر مختلفي ټکنالوژي په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنی عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یوډن کې ډوب شو. د درې نور امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 10مه لندن د رایستل شي وو. تر اوسه د مړو شو پوځیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 30مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستی وه. اسرائیلو له حماس وسلواله ډلې سره له نږدې دوه میاشتني اوربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وخصول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي او برېټانیا ته ټور وتلونکي کسان باید سر له نن چهارشنبه د اپریل 2مه د سفر برېښنایي اجازه وپیري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې د پالیسي د برېټانیا حکومت له خوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي. د برېټانیا سفر د برېښنایي سفر اجازه یا ای ټی آی درلودل د ټولو هغو کسان لپاره لازمی دی چې برېټانیا ته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د برېښنایي اجازه بای لس پاونډ شډول سیرو کیږي ده او د اپریل لس پړسمې ورخوا به بای شپړس پاونډ ته پورته شي. د لن وګړي له دې امره مستثنا دي. د غنوي پالیسی نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شو. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه روپۍ سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په دا سال کې چې دا شمیر په 2023 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي څه زیاتر کړو.
زما په زړه د زیر کار د ریسې سې کار او ما د کیم ته وړه ده او زه پر د کیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته بس
لا دور زیرا حصے په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په اړه څه ده په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوال مطالبه ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمن لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه تخزل اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالبه مشته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ای زه فريده سيالم او په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوخته دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیا په پوره کولو کې ژورې تشه رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز پونوم د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړې چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو د هیواد به لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشردوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړي او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک لامل د خلکو اندېښنې زیاته شوې او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره دا او د نورینونو درځونی او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړه او د مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشریح مست کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکاری او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بي سرنوشت دي، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
د غراز د بغلان یوې اوسیدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له لارې د جنورۍ په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د څنور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوې چې د ICC کارتون لري. کڅه مې شوټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشم دی دا کډوال د هیواد ځکه نه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروسته نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلې. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ماته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختې ولعمله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوي. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لاهم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وی هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان په ناغښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتونه لري. تای شو پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی. دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه وروستیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي، د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې د مارچ 1 دېرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزی کنه د اپریل له اولی نیټې څخه بدوی په زور ایستل کیږي نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13مه 1300 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دی ایس ای سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاري موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته نو دغه ورسته به برته افغانستان ته ستنوي نو دغه بهیر وسم روان دی خو دغه پروسه شروع شوی و د 2023 کال له نومبر راهیسی نو تر اوسه پورې څه باندې اتلکه افغان کډوال ستنه کړل شوی دی په زور له پاکستان څخه ځین پر ذات للی دی وسم دغه بهیر روان دی او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شهر اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جوخت شهر راولپنډي څخه به ټول افغان کډوال ووزي نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف اف رېجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونټ سر ورکړي دي هغه ته هم ویل دي چې د مارچ 13مې ورسته دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې نسبتا دلای البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتې دلای چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډون لري
وی یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد لور پندین نه بلکې د ټول پاکستان ووزی خو د پیوار کارت لرونکي د دغه دوه خارونو باید ووزی
بلې د پیوار کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او رالپنډي څخه ووزی په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاته ده هغه ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13مه نیټه یعنی هغه شاوخوا درې میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي دغه ورسره بیا یونټ سی آر د کډوالو نړیوال ادارې د ملګری ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دوغه کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلندو کې
دغه آی سی سی کارت لرونکي چې دوی خوم کلونه په پاکستان کې تیر کړی دی او اته ځینو کډوال سره چې موږ خبرې کړې دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی بیخي افغانستان کې تللی نه ده د دین وړاندې دی بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو مشورې چې دا یونټ سیار ته ویلی و چې باید یو استاد دې دوی وټاکل شي پاکستان حکومت سره خبرې وشي یونټ سیار سره خبرې وشي دغه خبرو څو پایله نه نور کړی شي په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي
نه تر اوسه پرې څه ډول پایله نه دور کړي په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو اتله کړي نو دا هغه اتلکه کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستنه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي او یو شمیر نیول دي چې شمیر سلګونه تر رسیدي نو پاره کې شزي هم دي پاره کې نارینه هم دي او د بخشنې نړیوالې ادارې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې دغه کسان که په زور وېستل سیال ته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي کېدای شي دوی تالته جدي ستونزې ورپېښ شي خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دي تر اوسه او دغه بهیر روان ساتل دي
د پاکستان حکومت باور پدې د کچري د کډوالو باسې د دوی د داخلي ستونزې چې جګړه دا نام نه ده حل وشي
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی یعنی باندې بار دی نو دوی باید له پاکستان ووزي خو البته کومې څېړنې چې سوي دي په هغه کې دا ښکاری چې په پاکستان کې کوم جرایم تر سره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی یعنی د نشټ برابر دی ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروې سوی او په هغه کې د 2% تر 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدي په جرایمو کې نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه ومني
د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیات په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی را سره خبري اترې کړې وي
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی
د انزورونو د پیژندنې لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په هغه صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 25مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې.
دا پی دا دغه باندې کړی د تا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسي میټینګ لا یو تو شپه مخکې را شپه مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې ومه چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو د سی په دې باندې په خشن سور او را لیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټه پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 22 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. له شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جادمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاس کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر وشکلونه کیږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلې دي یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلې وي نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي لکه پوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علی ګل پیوند د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوند دي اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابر شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې
لاسف بهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونه لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په ورستیو کې غني خاطرې لیکلې دي خو له خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود پاړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي دا دود سلګونه کال مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټي د عربي جزيري لورته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بيدار پات کې دوه خاطر کافي تشله د راپورونو لمخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خبره شو هلته قهوه خاني جوړ شوې په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده په ولسم پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایتالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خاني دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه دا چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناشته شو کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي قانونو ته جوړوي خو کافي لوی سره کوي ولورته ستړیا لري کوي بلورته په بانډارونو کې تشل کیږي که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عام نه ده خو ورو ورو شارونو تلا راکړي. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغې کې ځوانان کولی شي چې د سړک خوالا سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کې، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې مانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وا یا د چا نمزدي وا، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکسره او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صفقه یې کوبل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې د کافي شاپو ترسو خپل ساتي راو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي. په خوست خار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګری بندرونه پکې کوي. نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دغه خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي.
د خوست خار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لهم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسا آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی او چای ته پرلتی ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای لبیلا بیلو هیوا دونو دغه هیوا تواری دیشی. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې وسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی. په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي. آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادله معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي رادیو ته په مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاده کلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیی حاده تیرو زمانو دغرو لشانه تک کسبینه خوش بویی ستاده لاسونو حس کبومه دیوالونو لا هم ستا سندره شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور ټولې کړکۍ دي منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چه لاری، هر سه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه کلی کل شوی، خاطرات پا بختونو زور وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تون شمال باندی باد باد کری. خاطرات زمانی لقایدو او ازغن تار چخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر آزادي راډیو مجلې ته راستولی وو. بل شعر لرو، دا بده سپوږمۍ شعر.
جنت غواړي جنت دستاوي
ته که جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روانه دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور هغه دی سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دستاوی ته که جنت غواړې جنت دستاوی خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم ته که جنت غواړې جنت دستاوی خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي تفصیل په دې راپور کې
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي په یاد ولایت کې د غوسی غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهور لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې هغه وای همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي
غورسی لوبه د زمونږ یو انانه دی د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبي کوي هر کله یو یو ټیم یې هغه سره مطابق لوبي کوي دولت کې خو د غورسی لوبي په هغه باندې کم د سي امتیازات ناراضي هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي کم چې موږ ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زمونږ د شخصي جیب نه مصرف کوي
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې هم تر سره کیږي په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په تر سره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو علماء ټولو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه د هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غورسی لوبي د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنی جواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیا وي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پېښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتون کې وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیستی. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی، یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زه ورسره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسی او دریزه د شخص مو جن پوسټونه کې جن مواد برابرۍ په پښتو ته ژباړو دا د نشرات په برخه کې مسائل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي او څنګه ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي. خو لاري بیلی دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا څنګه ده
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم له هاري او برفورت سره مخ کیږم له پیښه سره مخ کیږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په توګه شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم یې ماته خپل شنوار را پیا دي او د افغانستان ماشومان را پیا دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو د خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي.
دلته غو سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقال وی لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقال وی کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې بیا یو خاطره در پزړ کې شي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لښوري ډول سره مخ کېږي. د دې لیکل مړه یا دی بي ساده لیکم ټول تیز لیکم یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا بیس کورته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښېښې ښایسته پکې راځي دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغییر څه ښکاري
کله چې رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ وراړو کنه رسامي کرکټر سره ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو عادي هنر ته راشو نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي یو مشخص کرکټر نه پکې معلوم یو مشخص لار نه پکې معلوم او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنی هغه جریان پکې لري یو منظم حرف لري هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه له چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ دا د چرګ وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دې خبره کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکي پې پوسي
د چرګ د پښې کیسه چې دا راغو یو ځل میکړې ولا زه به پر دې باندې په ادامه دی ورغې یم چې ورسې
مهرباني
دا خو دې شي کومه واخې چې زه سره مخ شوې یم له چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته دي د دې استقامت ده په دونه واره سر باندې په دونه کم مازغو باندې د دې د هیڅ لري سیسما زره لوي شوی چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته وته زره وګرځم خپل ځای ته زره وګرځم کوم مات په ځین کې دا افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نشکې یو خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چې په کار کوم
ترلک سب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک پشې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېر کم لیدونکي به په دې پوه سي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته وبخشئ، دلته اوس للویا سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نسي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پریږدي؟
نه، یعنی
خپله د چرک د پښې رسم، نه نه نه، نقش مطلب داس که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سیمبول کاری، سیمبول مثلا یو څوک چرک په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه کچیر د مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي، سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، او دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني، نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سی وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ، هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی وو، او دا شایسته تل ته معلومه نه ده چې څه ده، لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات د سورکړی وسه، د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنی دي، او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي سه چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل، او یوشن چراغ ته ودرېدم. دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات.
بل
تصویري خو چې زما مشه تصویر نه پکې هو، په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای. په خاطرو کې سیزو مثال خواشنای سوی ما، یا مثلا په کومو ځایو کې ډیر زیات خفه سوی ما، یو مرد پر ذهن مې ډیر فشار راغلی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډیر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړه ما ورانغښتې مې دي.
د دې له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخه مو شه.